مخام او بجی شو ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دی خبرونه ډیره برخه د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړی شوی په څو شپو کې زما همکار احمد شیبر مختوري خو ترغه مخ کې د خبرونو لنډیز د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي او په دې هېواد کې بشري وضعیت لا خراب شوی او ورسره د بشري حقوقو وضعیت هم ورځ تر بلې خراب شوی دی. ښاغلی بنت دغه ارزونه په خپل نوي راپور کې چې ټاکل شوی سبا جمعه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ته 15مې غونډې ته وړاندې کړې ده. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو وزارت وایي د سالنګ لویه لار چې تېره شپه د درنې واورې د اورېدو له کبله تړل شوې او نن بیرته د مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوې د بیا تړل کېدو احتمال شته ځکه په سیمه کې د واورې د بیا اورېدو او طوفانونو اټکل شوی دی. د وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن پنجشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د واورې له بیا پیلېدو سره ښایي دغه لویه لاره بیا د موټر پر مخ وتړل شي تر څو خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو مخه ونیول شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین د څلور ورځني کمپاین نن وروستۍ ورځ د تخنیکي مشورتي ګروپ ټاک په نوم بنسټ وایي د کور په کور واکسین کولو پروګرام په محلونو او جوماتونو بدلول به په ځانګړې توګه په لوړ خطر لرونکو سیمو کې د هغو ماشومانو شمیر زیات کړي چې له واکسین څخه بهر پاتې کیږي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په وینا د واکسین په دغه کمپاین کې چې د دوشنبې له ورځې راهیسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې پیل شوی له 50 کلونو کم عمره 6,300,000 ماشومان د واکسین لپاره په پام کې نیول شوي دي. په داسې حال کې چې د روسیا او امریکا ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره دواړه خیزي خبرې اترې دوام لري. د دواړو هیوادونو ډیپلوماتان به نن د ترکیې په استانبول کې سره وګوري او د ډیپلوماتیکو استازولیو اړوند اختلافاتو د حل په اړه به خبرې وکړي. او د چمپینز ټرافی یا اتلانو جام لوب په ترڅ کې نن په ای ګروپ کې د کوربه پاکستان او بنگلاديش ترمنځ لوب د باران له امله لغوه شو. دغه راز افغانستان سبا جمعه په دې جام کې خپل دریم لوب له استرالیا سره کوي. افغانستان پرون خپل دوهم لوب له انګلستان څخه وګټله.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
خبرونه تشرغلی احمد چی بریم هر کلی موکوم. با افغانستان که ده اقلیم ده تغییر مسئله چیرو دا موضوع مو ده بحث لپاره ورسته تر دې انتخاب کړه چې روانه اونۍ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ورشتونو او سیلونو د لښ تر لشه شپږ دېرش کسانو ژوند واخیست او شاوخوا 50 تنه یې ټپیان کړل. د دې سیلونو او ورشتونو له امله په سلګونو کورونه نړېدلي او په ځینو سیمو کې کرهڼیزې ځمکې ویجاړې شوي دي، خو تر دې دمه د اوښتو اقتصادي زیانونو په اړه کره معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. یو علت یې دا هم دی چې سیلونو تر ډېره په لرې پرتو سیمو کې زیات ورانۍ رامنځته کړی دی. ډېر تلفات په فراه کې اوښتي دي چې څلورویشتو ته رسي، ورپسې په کندهار کې اته تنه مړه شوي دي. د سیلونو له امله د افغانستان په مرکزي سیمو کې یو شمېر لارې هم تړل شوي دي. تر دې پیښو وروسته په کابل کې د سیل ځپلیو د لاسنیوي او له هغوی سره د مرستو لپاره په بیړنۍ غونډه کې د یو شمېر مؤسسو او له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي د ملي ادارې چارواکو برخه واخیسته. د طالبانو له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې سرپرست ملا نورالدین ترابي په دې غونډه کې وویل چې وروستیو سیلونو په دیارلس ولایتونو کې مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. په غونډه کې د ډبلیو ایف پی او چا آی او ایم یونیسف او یو شمېر نورو مؤسسو استازیو له سیل ځپلیو سره د خوراکي غیر خوراکي روغتیایي او لنډمهاله سرپناه د مرستو د چمتووالي ډاډ ورکړ. تر کله به دا ستونزې افغانان ګالي؟ مخه یې څرنګه نیول کېدای شي؟ دا او دې ته ورته نور ډېر سوالونه شته چې په خپرونه کې له میلمنو سره څېړم. په خبرونه کې مو محمد ولی مدقیق د افغانستان د چاپیریال ساتنې د اداري پخوانی مرستیال، سید محمد سلیمان خیل د چاپیریال ساتنې د چارو کارپو او ډاکټر اکرم ملکزی ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که دې ترشم چې مدقیق صاحب، تاسو پخوا د چاپیریال ساتنې له ادارې سره د کار اوږده تجربه لري، څرنګه کېدای شي چې د دغو پیښو مخه ونیول شي؟ خو خصوصا مخه خو لا لوی سوال دی که په دې برخه کې تاسو وایئ چې خلکو ته مو یو درې عمده وړاندیزونه څه دي چې دوی ځانونه وساتي. مدقیق سب فکر کوم ل
ډیر بخانه غواړم چې ورسېب.
بله هیله کوم، مهرباني.
سلام وړاندې کوم تاسو په دې پروګرام په میلمنو ته او اوریدونکو ته مننه کوم چې بیا تاسو دې مهمه مسلې ته وخت ورکړی. د افغانستان کې د طبي حوادثو رامنځته کېدل دا نوې خبره نه ده، له ډېر پخوانه هم موږ طبي حوادث درلودل. ولې کوم تغییر سی اوس موږ په دې حوادثو کې ګورو؟ هغه دا ده چې دا حوادث ډېر زیات سوي دي او ډېر په لنډ وخت کې څو ځله واقع کېږي او په مختلفو اشکالو باندې واقع کېږي. خصوصا په ډېرې خواشنۍ سره په افغانستان کې موږ په تیرو کلو کې د سیلابو د راوتلو شاهدان یو، او دا سیلابونه اوس په ډېرې خواشنۍ سره زموږ هیوادوالو ته ډېر ځاني زیانونه او اقتصادي زیانونه اړوي. ولې دا تجربه هر کال تکرارېږي؟ ولې هیڅوک د دې مشکل یا د دې ستونزې د په مخنیوي کې ډېر دقیق کارونه نشي کولای؟ خو کراسم ستاسو سوال ته هغه خبره دا ده چې که چیرې موږ افغانستان ته وګورو، افغانستان یو غرییز ملک ده. په افغانستان کې موږ غرونه ډېر لرو، په ډېرې خواشنۍ سره چې موږ شنې ساحې ډېرې کمې لرو، اکثر زموږ غرونه لوڅ دي. نو که چیرې ډېر کم ورښتم موږ په افغانستان کې کم ورښتم کیږي؟
مدقیق صاحب، مدقیق صاحب محترم، او بخښئ چې تاسو خبره قطع کوم. اصلا که دې پوښتنې ته تاسو ځواب راکړي چې خلک څه وکړي، یو درې وړاندیزونه داسې عاجل وړاندیزونه که تاسو خلکو ته وکړي چې ځانونه وساتي څه باید وي؟
ګوره شیبر صاحب، که دغه مسله د سیلابو راتګ زه فکر کوم اوس ډېر مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په حصه کې چې کوم څېړنې سوي دي، هغه دا دي چې په افغانستان کې په دومه کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي. اوس خبره دا ده چې دا زیانونه ولې ډېر زیات اوړي خلکو ته او خلک څه کولای شي؟ زه فکر کوم چې په لومړي قدم کې زموږ خلک خپله باید لاس په کار شي، خصوصا هغه ځایو کې چې دوی په خوا خوړونه وو، په هغو کې به سیندونه بهیدل او د سیندو غاړې وې. اوس خلک هلته د ډېرو مختلفو عواملو په نتیجه کې هغوی هلته تللي دي، کورونه یې جوړ کړي، هلته خپل کرنه کوي. باید دوی خپل اقدام وکړي او له دې ساحو نه ځانونه لرې کړي، خپل کورونه باید لرې کړي. دا په لومړي سر کې باید خپل خلک دا تصمیم ونیسي، او په دوم قدم کې باید دولتي مربوطه ارګانونه په دې سا کې کار وکړي تر څو هغه زیانمنونکې سیمې په افغانستان کې په ګوته کړي او هلته خلکو سره کومک وکړي تر څو هغوی له هغه ځینه بې ځایه کړي، حداقل لوړو ارتفاعاتو ته دوی ولېږدوي او هلته د دوی د کور په جوړولو کې هغوی سره مرستې وشي تر څو موږ د دې ځاني تلفاتو کچه راټیټه کړو. خو دغه فکر کوم په لنډ وخت کې دغه دوه اقدامات که چیرې وکړي موږ تر ډېره کولای شو چې دا زیانونه راکم.
مننه مدقیق صاحب. سلیمان خیل صاحب، که ستاسو نظر هم په لنډو واخلم، ځکه چې تاسو اوس په افغانستان کې یاستئ، په اوسنیو شرایطو کې عامو خلکو ته د چاپیریال ساتنې د یوه کارپوه په صفت باندې څه وړاندیز لرئ؟ سلیمان خیل صاحب، مهرباني.
سلامونه تاسو او میلمنو ته. واقعا چې د دې پرون ورځې سیلابونه ډېر زیات مشکلات خلکو ته راولې دي، او دا لکه څنګه چې مدافق صاحب وویل دا وروستۍ سیلاب هم نه ده او نور سیلابونه به هم راځي، لکه څنګه چې مخکې هم راغلي وو بغلان ننګرهار کې، هغې نه مخکې کدو کې هم راغلي، بیا به هم راځي. اقلیم بدلون افغانستان کې اغېز ډېرې کړې دي او موږ متاسفانه به د دې سیلابو زیات شاهدان به وو، نو دا به موږ ته به نور هم زیانونه راوړي. نو مهمه خبره ده، مهم بحث چې نن بېګه باید پرې باندې بحث وشي، د خلکو هغه ډېر زیات مهمه ده. په تاسو فکر وکړئ چې دغه سیلابو په اکله باندې وړاندوینه سوې وه افغانستان کې، لکه بله اداره د پیښو په مقابل کې چې کوم اداره ده دې هم وړاندوینه کړې وه، د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم وړاندوینه کړې وه، همداسې نور اړوند ادارې خپل وړاندوینې کړې وې چې په دغه تاریخ باندې په خصوصا په دغه جنوب غربی ولایتو کې به سیلابونه راځي. خو خبره دا ده چې دغه وړاندوینې او دغه پیغامونه دغه خلکو ته نه دي رسیدلي. تاسو وګورئ دغه سیلابونه کوم ولسوالیګان ته چې راغلي دي هلته ډېر شاته پاتې ولسوالۍ دي. زه مطمئن یم چې هلته خلک به اجتماعي رسنیو ته به لاسرسی نه لري، خلک به زیات د اقلیم بدلون یا د سیلابو په وخت کې دوی څنګه ځانونه وژغوري دي عقل باندې چشمان نه پوهېږي، دوی ته عامه پوهاوی نه ده سوی. نو دا طبیعي خبره ده چې یو کس لږ یو موضوع باندې
سلیمان خیر صاحب مننه ډاکټر صاحب ملک صاحب تاسو نظر اخلم، خو مخکې تر دې چې تاسو ته درشم او له روغتیایي پلوه د خلکو د ستونزو په اړه له تاسو پوښتنه وکړم. سلیمان خیر صاحب وویل چې خلکو ته عامه پوهاوی نه دی شوی. البته اول ازادي راډیو هم تقریبا هر وخت چې کله د سیلونو وړاندوینه کیږي ازادي راډیو د خبر په شکل باندې راخلي او د چاپریال ساتنې د ادارو په استناد د خبر ورکوي. خلک باید ځانونه پوی نه کړي. د کندهار د پنجوایي ولسوالي یو سیل زپلې دی، د دې څرګندونې او ډېرې دردون کړي، خو بی غوري هم متاسفانه په کشته دا سره او بیا بحث ته دوام ورکوي.
دا خدا چې څه پیژس ول چې د شپې باران شټ شروع سو دته د ازمر د خونې دیوال تر مسجد وو. مسجد محراب جوړوي کښنه مسجد مسجد محراب جوړوي د مسجد محراب چې وو د مسجد دا چې وو تزمر دیوال اومو دا لاندې کور چې زرخانی ویل ور کور چې زما خونه و پر انو د زرخانی د خونې پر ستر باندې زما خونه جوړه کړې و. نو زل ور پروتم لاندې نور خلک پراته و. بیا د شپې پر یو بجه باندې کور ولا زنګ راووالی وای راسه د زرخانه نړېدلې ده او بخور سره وبس څه کومک تر سره وکړه. بیا زه پر یو بجه ورلم دا غي سره کومک وکړي وبه مې راوېستلې انو دا غي سره د مسجد سره وبه راوېستلې هغه په هغه شپه باندې خپل کوچنیان وېستلې او ما زه لاړم په کور کې بیت سلمان توکن بلې باندې هیڅ مشکل به پېښ نه شي. هغه چې مې سار اته بجې وې چې راووتلم تزمور دیوال د باندې خاص درس کړیو زه خواري ته روانم د دوه مومنان هم سره ووتلې. زه چې بلته واپس کی دا دیوال ته چې موږ کتل چې درځه کړی دی په ځکه چې موږ کاکس ول چې مال دا دیوال را مات نکي مات نشي دی خو نه خسته تر لاندې نشي. نو زه سم د سټیبل تو روان شوم چې غوښتلم چې دی راو باسم تاسو ما بل لور چې ما سره وتلی او دام را سره ولاړ ته چې په خونی کې شک شې شو ول سرایت ومن او تل مخون ته شک شې شو دغه رب بس الله ان زر خانه ورنه ده دې کړ د الله ان سولا مر چې په خونه لور پر زرخانی پر سر باندې خونه و هغه خونه مر باندې رب سره ونړې دل یو د زرخانی سره ونړې دي د ته لاندې لاسول بیا زمر د خونی سره هغه سر باندې را ونړې دي. نو ګډران د بلکان ګرد پرته وزما یو کورونا مې یو ملرو یو مې زیو دا
دا سې دردون کې پېښې شته او خلک هم باید پاملرنه وکړي او توجه وکړي. لکه څنګه چې مخکې سلیمان خیل صاحب اشاره ورته وکړه چې د خلکو هغه په کار دی چې باید ځانونه پوه کړي، ځانونه خبر کړي. تیر کال په افغانستان کې یعنی میلادي کال سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند واخیست چې تر ټولو خونړي سیلونه په مرکزی بغلان کې راغلل او هلته د خلکو کورونه مزکی هم ویجاړ کړي. ډاکټر صاحب ملک صاحب مخکې په مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه چې ځینو مایسو ویل چې د دارو درملو مرستې هم له دغو خلکو سره کوي. تاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت خلکو ته څه وړاندیز لري چې خلک کومه دوا له ځان سره وساتي؟ آیا کولی شي چې دوی ځینې دواوي په کور کې وساتي او یا ځینې تدابیر ونیسي که چیرته سیل راځي چې دوی بیا وروسته ځانونه وژغوري؟
هیڅ نه کیږي. مهمه دا ده چې سړی باید ډېر شی نه ولري. زه باید لنډ په خوندي ووایم چې که چیرته سیلاب راځي هغه یو دم یو درد نه دی، یو غم نه دی چې سړي باندې راځي، بلکې زخم ډېر غمونه دردونه په سړي باندې راځي. څنګه چې خاطره پرېږدي په یو شعر کې ویلي دي چې یو غم نه دی چې وکړي خاطره ډېر غمونه دي کوي په ساړه زړه. نو زه به داسې ووایم چې د سیلاب ځپلو غریبانانو یو کټ نه دی. لومړی کله چې سیلاب راشي هغه سیلاب باندې انسان خپله د اوبو نه خطر دی چې سه اوبو کې ډوب شي. دوم دا چې خپله اوس د یخ موسم دی کب میاشت ده ډېر سخت سړی دي خپله ساړه انسان وژني. دریم دا چې کله چې سیلاب راشي هلته ناولی اوبه دي، ناولی اوبه د انسان بدن ته ننوځي، سږي ته ننوځي، خولې ته ننوځي، پوستکي ته، هغې سړي ته ډول ډول ناروغۍ پیدا کېږي. او بل دا دی چې کله چې سیلابونه راځي نو ځان سره ته ماران هم ځان سره راوړي، نو مار چیچلو خطر هم دی. او که چېرته داسې وشي چې هر څوک د هر خطر نه چې هو بچ شو نو هغه ته بیا وروسته یو تراوما پیدا کی یو اروائی یو روحی تراوما چورتا ہو یعنی دا پا طول عمر که هر رشبه نی و اقل نیاش بخی یو زد با دا شیب خوب کی وینی چو ما باندی با سیلاب را غی او زی دا منزوی اولم آیا خفل لانی نوستازی پختین تا کریشم یوازی گولیگانی کفایت نکی غمونه زخ دیر دیشه بسد
ڈاکٹر صاحب بیا هم دسی مثلا دغس یو حالت ویل کسر چې تاسو اشاره ورته وکړه چې هوا سړه ده او یخنی هم کڅوک په اوبو کې ډوب شوی وي یخ هوا به هم وي او دا اوس چې کوم راپورونه لرو په لرې پرتو سیمو کې خلک ډېر زیانمن شوي دي داسې څه دوا شته چې دوی له ځانونو سره وساتي لږ تر لږه د یخې هوا له امله چې ناروغان کیږي او یا مثلا نور تاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت باندې څه وړاندیز ورته لري او کنه لکه څنګه چې تاسو ویل چې ستونزې ډېرې دي ممکن نه ده
زموږه خو باید یو څوک وي چې دا یو څوک یو ګوکې ډوب شوی دی هغه راو باسي نو دا خو د یو انفرادي کار نه دی بلکې هغه ته باید خپل دولت پکاري دوم دا څنګه چې میا یاد کړه یخ دې کوم چې خلک کوي چې ځان سره کچر وکړي چې ځان سره تودې برستنې ولري شړېګان ولري اضافه کالي ولري ځکه کله چې سیلاب کا باندې شي هغه ځان یې دون خشي نو لمړنه برسته ده چې هغه چې وګونه راوي مخکل شو دغه به جامع بدل شي هغه باید توځي ته ویو شي خې تودې کمپلې موجود سی نو دا شین دی چې یو کس خپل کوي شي ورغلو دا چې ګولېګانې تبلیغ د شینې کټ نه کوي بلکې سړی پات یو شاوخه کې د یو لری که خامہ خپل تکلی په سوي خبري کوي که زمون کلی ته سیلاب راغی مونږ ته دغه دغه تاوان نه پیږي مونږ باید په ګډه باندې څه کوي شو نو دا د یو انفرادي کس کار نه دی دی کې باید خپل دولت یا ته هون کله دې برخه کې په ګډه کینی او د لمړنۍ مرستو لپاره چورتو وي او د پښتنو لپاره وځي د مونږ دغه تیاری زبرتي پین راسته کوم او د نور ملمندې چې دي د نور مرستې لپاره خپل مشورې به وړاندې کړي
مننه ډاکټر صاحب مدقق صاحب ډاکټر صاحب د کلیوالو ترمنس یو همغږی ته په یو ډول اشاره وکړه کلیوال څه کولای شي ورلم مخکې تر دې چې سیلابونه راشي او څه باید وکړي
م شیبر صاحب د طبي حوادثو په حساب کې په مجموع کې په افغانستان کې موږ په خو یو کار درلود خلکو به خپل منځ کې همکاري کول هغه ته د اشار کارونه ویل یا د طالبانه کارونه یو بل سره کول خو په مجموع کې کچیر خو موږ د چل د سیلاب سلام سره مختکیږي یا طبيع او د سره مختکیږي یا هغه عاجل مرستې دي یا یو محل مرستې دي عاجل مرستې هغه دي چې موږ څنګه کولای شو چې د انسانانو ژوند وژغورو په دې حساب کې ګمان کوم چې غیر له خپل خلکو څخه په کلي کې ژوند کوي نور هیڅوک له بهر نه دوی ته ژر نه سي رسیدای سي دوی سره کومه کوي نو دا ډیره اړینه ده چې خلک خپل منځ کې همغږي راولي او خپل اتحاد سره وکړي مخکې له دې چې طبي حوادث رامنځته سي دوی باید حداقل یو خپل سنتي شکل باندې یو سیستم باندې بیا سره کړي چې کچېرې حوادث راځي موږ باید څه وکړو خصوصا د کلی هغه نقطې چې خلک پیږي خلکو سره پخوانی پوهه شته چې په کومه ساحو کې د سیل د راتګ ویره او خطر ډېر ده هلته که چیرې د خلکو کورونه وي نو هغو ته دې ووایي چې تاسې خپل کور یا خپل ماشومان راوباسئ حداقل د آینده دوه درې ورځو لپاره هغوی ته دې په خپل نورو کورو کې ځایونه ورکړي خپل خپلوان دې سره دوی کوی سي چې یو بل سره مرسته وکړي او که چیرې کولای سي د اوږده مهال لپاره هغه خلکو ته ووایي چې تاسې باید له دې منطقو نه خپل کورونه یا خپلې کډې راوباسئ کورونه بل چېرته جوړ کړئ یعنی په لومړي سر کې ډېره اړینه ده چې خلک خپل په خپل منځ کې همغږي رامنځته کړي تر څو مؤسسات او دولتي ادارات وکړي چې بیا وروسته دوی سره کومک وکړي نو د تا د سوال په رابطه باندې که چیرې خلک په خپل منځ کې سره همغږي ولري اتحاد ولري اتفاق ولري او بل سره د اشار کارو کې
ونډه واخلي د دې تلفاتو کچه ډیره زیاته راټیټیږي او کمیږي مننه مدخ صاحب مخکې چې بحث دوام ورکړو ازادي په سپو کې پروګرام دا یادونه وکړم تاسو په منځني سپه 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او د خبرونه د فیسبوک لارې هم کتلای شي او اوریدلای شي خو مخکې تر دې چې سلیمان خیر صاحب تاسو درشم ل فراسخه د دوه تنو څرګندونې لرو چې ازادي رډو ته خپل پیغامونه ویډیوي پیغامونه را لې استولې دي یو محمد ابراهیم دی او بل رحیم الدین دا سره وینو او اورو
ما د شپېتو زه د شپېتو کالم په د شپېته کال زما په عمر کې ما دغه سی باد او باران او توپان نه ولیدلې. دا توپان چې په 2 بجې پک شروع شو یو شل دقیقې به دوام کړی یا 15-20 دقیقې
نو خو توپان و نو جاله و توپان ګاډو سره بادو داسې بادو بیا جلیا و سره مرچ را وتنو چې بالا دغه درې چوکاټه خو ګر پورته کړي
د ازادي راډیو د دوه تنو اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې. سلیمان خیل صاحب، یو بل شی که څه هم هغه یو څه اوږدمهاله تدابیر دی، اما نن سبا یې ورځې دي په افغانستان په اکثرو ولایتونو کې پخوا هم له مدخخ صاحب سره حتی په هغه وخت کې چې دی چې دوی د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیالي کوله، له دوی سره چې ما خبرې کولې همدا وړاندیز یې درلود چې خلک باید ونې وکري او ونې کښېږدي. نن سبا د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د ونو د ایښودلو وخت دی. په دې برخه کې څرنګه تاسو خلکو ته څه وړاندیز لرئ چې په دې برخه کې څه کولی شي؟
ډېر زیاته مننه. د لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، دغه تقریبا یو هفته بعد رسمي د دولت لخوا نه به د نیالګیو کینولې ملي کمپاین به پیل شي. دا ډېر زیات مهم رول لري، خصوصا د سیلابو په کمولو کې یا د سیلاب په راتلو کې ډېر لور لور لري، ځکه سیلاب خو اولا د اقلیم بدلون له خاطر نه اوس ډېر زیات راځي. ځکه مخکې د سیلابونه به نو مخکې تاسو راپور کې مې یو سړی وغږېده ویل چې په دیر سی په بنځش په ټکلو کې د سی باد یا د سی سیلاب نور راغلی کنه، او دا اقلیم بدلون سوای دا. اوس کې چیرې موږ ځنګلونه ولرو، خوونه ولرو، د زمکو سره باندې ښه سرزایونه ولرو، دغه د سیلاب دراتلو شدت یا سرعت کموي دي. دا سرعت چې کم سو هغه تخریبات هغه ستونزې هم کمیدای سي. نو فراه ولایت یا هلمند کې یا کندهار کې دې ولایتونو کې چې اکثرا اوبو کمښت ده، هلته ونې ډېر لږ دي. کوم ونې چې شته دي هغه هم یا به ساتل کېږي نه یا به صحیح توجه ورته کېږي نه. نو دلته زیات د سیلابو د وچکالۍ خطر ډېر زیات ده. نو د ما سپارښتنه د یو وګړی په صفت چې خپل وطنوالو ته درم داده چې په دغه د کمپاین وکړي چې د ونو کېنولو کمپاین ده، چې هم د موږ او تاسو اسلامی او اخلاقی واجب ده، هم د اقلیم بدلون سره مقابله لپاره ډېر اړین ګڼل کېږي. نو که چیرې موږ ونې ولرو، ځنګلونه ولرو او دینه ښه مراقبت وکړو، موږ کولای شو چې حداقل د خپل د محیط یا د خپل د طبیعت له لارې نه د اقلیم بدلون سره موږ مقابله وکړو. که چیرې موږ مستقیم له پیسو له طریق نه مخ ته لاړ شو، افغانستان یو ځپل شوی هیواد ده، اقتصاد نه لري، دا نسي کولای چې د اقلیم بدلون په مقابله کې ښه رول ولوبوي. او دغه ستر کوم تحریمونه چې په افغانستان باندې دي، هغه کوم تحریمونه چې د اقلیم بدلون منابع لپاره لګول شوي نړیوال لخوانه، موږ نور هم کمزوري شوي.
مننه. د ونو په برخه کې به له مدخخ صاحب نه هم واورو. مدخخ صاحب، د چاپریال ساتنې په ارتباط، آیا د سیلونو د مخنیوي لپاره ځانګړي ونې مهمې دي او کنه هر راز ونې ممکن په دې برخه کې مرستندوی وي؟
شیبر صاحب، دغه د افغانستان ولایتونه خصوصا بادغیس ورتوی یا بادخیز، له بادغیس نه نیولې هرات، فراه، نیمروز، هلمند او قندار باز منطقې دا ډېر زیات شدید بادونه لري په طبیعي شکل باندې. تقریبا 100 ورځې دوام کوي، خصوصا په پسرلي کې تر اوړي پورې. دا منطقې په طبیعي شکل باندې بادونه لري او د دې بادو مخنیوي تنها مخه نه نیول کېږي، البته د باد د سرعت د کمښت لپاره د ونو کینول ډېر اړین دي. دې لپاره موږ هغه د ځنګلو په اصطلاح کې هغه ورته وایي بادشکان، ورته وایي د بادشکان ځنګلونه چې هغه د کمربند په شکل باندې په څو قطاره کې کینول کېږي، هغه تخنیکي مسله ده. خو د سیلاب د مخنیوي لپاره بهترینه وسیله دا ده چې موږ په مخکې لسې نیالګي کینو، باید موږ د خپلې آبریزي تنظیم کړو. په انګلیسي کې ورته واټر شید مینجمنټ وایي، یا آبریزه په پښتو کې نو کېدای شي چې موږ دغه په لوړو ارتفاعاتو کې چې اوبه له غجې نه سرچینه اخلي، له هغو منطقو نه که چیرې موږ اوبه تنظیم کړو او خصوصا په خوړو کې واړه واړه بندونه جوړ کړو، نو د دوه مخه نیول کېږي او دا خپله زمینه دې ته مساعدوي چې موږ بیا په دې کې ونې کېنو. او کچیر په دفتن مثلا د یو منطقه کې سیال ته خور موجود دي خور کې کته یالګي کې نه وي هغه د سیلاب مخه نشینی ولای موږ باید د سیلاب او د اوبو مخه د اوبو سرچینې نه باید مدیریت کوو کنټرول کوو په مجموع کې د ونو کې ډول د سیلاب په کنټرول کې ډیر زیات اړین دی ډیر زیات مهمه ده او هغه انواع سي ډیر زیات کومه کولای سي هغه هغه انواع دي چې په هر محیط پورې ارتباط لري سي په کوم محیط کې کومه ونه ډیر ښه سازګاري لري یا تطابق
یعنی ټول ونی ګټوري دي هر راس ونی ګټوري دي چې خلک ونی
هر ولایت اقلیم ته او دغه ولایت دغه خاورې ته او اقلیم ته او هغه محیط ته باید وکتل سي دغه مطابق خصوصا هغه طبیعي ونی چې له پخوا په هغه ولایت کې دي او ته باید موږ اولویات ورکو او هغه ته باید رشد ورکو هغه ونې باید زیاتې کړو داسې ونې چې موږ نوې انواوې هلته معرفي کړو نوې انواوې ډېر زیات خطرونه لري چې موږ یې معرفي کړو ښه خبر دا ده چې بومي ونې د هرې منطقې هر ولایت په هغه منطقه کې زیاتې سي او دغه ډېر زیات کومک کوي او تقریبا د سیلابو مخنیوی کولای شي ډېر زیات
مننه مدقق صاحب یو شمېر اوریدونکو د ټلیفون له لارې را سره د دوی انتظار پات شوې دي د دوی پیغامونه به هم او یا که پښتنې لري پلان ډو راوخلو مهرباني وکړئ یو سړی په پوک پروګرام دی
السلام علیکم شبر صاحب تاسو تاسو ملمانه او ټول اوریدونکو ته یک هیله او احترامات وړاندې کوم خوشاله سم چې له ډیر وخت رئیس مستر راغ پر دې کې وارد
ا مننه خیر یوس مهرباني
اجي توخی هم د زابل ولایت شاجویل
ولر شرخ لي اجي صاحب
مننه رښتیا هم دا خدایي او تقديري پیشي او دا خدای الله پاک په اراده کې دي هیڅ څوک نه بندولای شي او نه هغه څه ولای شي نو دا د خدای تعالی په اراده کې د مفردي عقیده لرو یته مف قدرت پیشي وایو خورا به سو دي ته سرښتیا هم په افغانستان کې د ویډرې ورځې مخکې موږ حالات د ټول خلکو سره په ټلیفون کې لرو نو سخت بارانونه سوي دي خاص تر موږ د زابل په ولایت کې هم ډېر ښه باران وسی دوی ورځې ډېر باران و بيخي مطلب نو په سواو ملیمتر ته رسیدای شي ټول سره مجموع مرکب سره یو ځای کې نو خو الحمدلله دلته تر اوسه پورې داسې د پام وړ خساري نه دی اړولې خامخا په لرو پرتو سیمو کې زموږ سرکانې ډېر سخت خراب کړي دي د دوی ورځې موټران له ولسوالۍ څخه نسره تلای نو دا منبونه وکاندې ورودونه دا سره راغلي دي د ترنک رود د ارغندا رود دا سره راغی او یو تاوان سره سولې د موږ د کلات په شهر کې د توري په نامه یو ډم د ډیم د داتړل سوې ده ډیر پراخه ساحه لري او ډیر د پام وړ ډیم د دا جوړ سوې وو او نن چاره ته وای چې په دغه کې هم سری پیدا شوي دي اوبه ځینې دي نو هغه یوګانې بعضو خلکو نشر کړي دي لیدلې دي چې دا وایي سری سوی ده نو نه سم ویلی چې د اوبو د ډېرښت له کبله ده او که په کیفیت او په جوړښت کې سم کار نه ده سوی خو دا یو د خواشنۍ خبره ده خدای دې وکړي چې یو مخ دا بند مات نشي که چیرې مات شي دی کې ډېرې زیاتې اوبه دي نو دا خاص تر سیلاب و تر وسه دا خساري رسوي خو د په عمارت او د نورو خلکو باید په دې کې نظر وي او که خبر نه یا د موږ خبر خپور کړي چې دې ته جدي پاملرنه وکړي
حاجي صاحب دا ډېره مهمه موضوع ده لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځکه چې په عین وخت کې یو امید و دی زابل د خلکو لپاره چې د توري بند جوړ شوی ده او د دوی د اوبو زیرمه به په راتلونکي کال کې زیات شي او د کرنې له خاطر به هم د اوبو بیا استفاده کوي البته کومې ویډیوګانې چې ما لیدلې دي البته د ازادي راډیو له خوا یې نشو تاییدولې په یو کې په ځینو کې داسې ښکاري چې د بند له سره اوبه را کښته کیږي لیکن تاسو
بند
بله
بند کسوی د پدې کې خبره نسته چې دا ډیر زیات زور بند او دا واقعا د کسوی وو نو خدای دې وکړي نو تاسو خو یو یوګانې لیدلې دي خو موږ هم دا شنو ویلای نو خوندې کوي چې د سره ښه وشتي دا خو بیا مشکل نه لري نو
خدای دې وکړي چې راغسي
دا خوشه خبره ده چې زیان نه وروشته.
بله او له محترم میلمانه ځخنه ده پښتنه ده سیدغه سیلابونه سیراجی دا واوري خو مولینو دا خو هغه وبدي سپغره کې جمع کیږي ځای پر ځای ځکه ښه جذب کوي او دا سیلابونه سیراسي دا خو نو وبدي نو چندانه دا سی ذخیره کیږي نو پولې تویږي وردوو ځي حتی او پردو ملکوته ځي یا ایران ته ځي یا پاکستان ته ځي نو دا د ځمکې په جذب کې تر ډېره حده پورې کار کولی شي او کې نه شي کولی او د ده دپاره نو یو تدبیر یو اساسي علاج څه په کار دی باید خلک څه وکړي چې دا اوبه په یو ترتیب باندې ځکه جذب کې نو په دې هکله که دی یو علمي
مننه مننه حاجی صاحب ډیر مهم مهمه پوښتنه ده چې لدی او افغانان څنګه استفاده وکي بل اوریدونکو ته مخه کو ازادي سپوک پروګرام ته مهرباني وکي
احمد صاحب تاسو محترم سلام نه تاسو ما تاسو ملمن تر ازادي رادیو ټول کډمن اوریدونکو ته فرایدي وکي روغ جوړ
وسه خیر یو سه وعلیکم السلام مهرباني
قربان سم عبد الله تعالی د هلمند ولایت څخه واکنه کاج تو خطاب شي شرم ته وکړه زه نظر سره خوانه لري مننه شبر ته محترمه را به سم په دا موضوع د پلانډو سره وجه غږه ما دا ملمنو چې خبري باندې وکړي مثال ونیم غټمن دي دلته په علمن ولادت کې په ګرم سیګ رسوالي کې دا د علمن کم خاطر چې شبر ته محترمه په دې کې په خوا به خله اندازې ذاتي ونی وي یعنی زګلونه وسم زګلونه تاسو په دابا د مرغ خلکو په بیرحمانه توګواله دغه واخت چې په دغه ځنګل کې د سیم پر غاړه کمی ونی وي دغه شبر ته محترمه د علمن سیم ته بداکتو نو نقصانات به ډیره ته وله نو چې دا د روډ غاړې ته خداونی و دا زمينه د خصمې د شبر پاپ کبر ته روډ د اکسیدونه تلپات د غنرسي نو دغه چې دیونه خو ګټمنه دي خدای شي ځای نه مونږه ګټنه کې شبر صاحب شاد روډو په مابین کې یاد روډ پر غاړې وس د موضوع ته برابر شبر صاحب دا کم حاورین پښتن ته پیا پرې شي ولا په دې باندې ډیر خوشین سو خدای پاک جل جلاله دې شهیدان ته جنت فردوس ورکي او خبره بس د حکومت باید دې ته توجه وکړي دا غسیل زکول سره کومکونه وکړي وسنا حکومت وايي چې دا خلک دی ووزي ووزي چیرې دی ووزي نو خدای زامر په برابر کې بایشي شبر صاحب غوري دلته په افغانستان کې ډیر داسې کسان ساتي مثال خپل د مینه ځایونه لري ما په بیلابیل خبرونه کې دا موضوع یاد کړی ده نو تیر حکومت یې ته توجه کړی ده نو سمي حکومت توجه کړی ده و دا خلک چې دې ځای سوجي د غزاینه چې جوړ کړی ده خود مجبوري جوړ کړی ده مینه ځان لري دا ولر چې پرداش باندې واړی نو پرداش کال ته بارانه باندې کیږي خونه دی خدای ما شمه نه رات ناروغه کیږي دغه ګرانې دي شبر صاحب چې نو خدای واکه زرا غوانی د وزرا غوانی تاسو دې نو خبرته مثال د خبرو د خلک تل کیږي مات پر حکومت باندې دا غږ دی چې د مینې ځایونه تاسو ورکړي په کاته غزیر بنای با خیره په تنظیم چې په افغانستان کې کم کار کوي موسسات چې کار کوي هغه خلک شکایت کوي دا مثال د خبرو حقدار ته نه فارق کیږي هغه دې د ځایونه باندې جوړ کړي شه خوندګوري کوټې باندې جوړ
کړي مننه شب وړاندې سه وګورو چې ملمانه په دې برخه کې شوی دوه ورځې کې نور هم ډیر انتظار شوی دی دا بم پلان ډوره واخلو بیا به ملمنو ته مخکړه مهرباني وکړئ تاسو را سره است
سلام علیکم
وعلیکم السلام
ګلاله تریا شبار صاحب تاسو سلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکونکو ته پدرونه سلام علیکم دا ملماتوم ډاکټر صاحب تم سلام علیکم دا غزم علاقه دا سره علاقه چې موږ کلینیکانو کې موږ ډاکټرانو صاحب ځان نرسي ځاني نه پدا شپخان نو دوايم نه لري نو ډاکټر صاحب موږ دا غوښتنه ده چې ما شو می یو غرس انسان داخلي او بایوسي موږ وژغورو یا لاندې کولی داخلي وبات شلې دلته د ډاکټرانو رسیدګم نسنه بعد په کلیواله سیمه کې کم شکار دي چې سره وسې داخلي وبات یې کړی او د دنیاوالو مر سره ډیر نه کې چې مر سره غواره د وایو په خاله کلل او په کلینیکانو کې نه د ډاکټرانو دون ستانه نرسانه ستا
تاسو وبښئ تاسو له کوم ځای زنګ وهلای تاسو له کوم ځای زنګ وهلای
مزه د امال ولسوالۍ د امال ولسوالۍ
مننه مننه ډاکټر صاحب بیا تاسو پښتن ته جواب درکئ یو اوریدونکو بل هم انتظار دی دا به هم راوخلو مهرباني وکړئ
سلام علیکم شبر صاحب محترم څنګه جوړ په خیر
مننه سلامات خیر یو سه مهرباني
مننه چې را سم نظر ته دا ډیر شم موضوع د ملګرو شخص بری وکړل دلته خبره دسته زمرد د کندهار کې ولایت کې بارانونه وصلله خو الحمدلله د سي توخه تعاون د سولي خو دلته بلک د ترتیب سره چې شبر سمو دالیا دغه څه خبر دلته رود نن ډیر دا کړل دي او ورسره پسان کې بیا یو زابر دی چې د دې پرغانه باندې یو طرف بل طرف ورونه دي نو د شی او بور تر پر سی بیا د حکومت ته خال شروالي د خاص خلوډر راړل دي چې روته لار ورکړل نو برابر یو څه استانتیا برابر اسول ده یو خدا خبر و بل په دې روټ کې نن داس یو واتلس کللې ځوان ورګړدی یاندې او بو یوې بیا وچی بسودای وو دغه او بازی چې زغه یو بدریا کسان وو بیا دې وژ غورې لکه دا ورور چې وویل بیا تر ډیره اته د خړو به تیر کړی خو چې نه شي په غنیت انتقال کوي خو دا ستاسو اصلي فکر دغه تر اتللم لکه دا عقل صاحب چې وویل د سبازي کسان څه چې هغه خپل ملک ځاین لري ضرورت پرېږي باندې یو کورونا جوړ کړی د بل چا سرایونه دی په هم ځای ته پښې برابرې نو دا شی ووځي پرداش باندې شپانه کوله یو بده حکومت سم دا وسنه ده چې دوه خلکو ته سرپناه برابر کړي او شیبر صاحب محترمه یو نفر د روزګان زما سره ملګری دی چې درې خبرې سره کوي
مهرباني
سلام علیکم شیبر صاحب تعال شه بخیر
مننه سلامت خیر یو سه مهرباني وک
زما د روزګان په راتګ کې ډېر بارانونه ډېر سیلابونه وسو دلته پل دی د ملا صاحب په وخت جوړ شوی دی نو دغه پل دغه یو بغل بس ډېر وخشي وبو بل مز امارات دا غوښتنه نه چې دغه وبو د مندونو شان مشر ادم کې د وبو ذخیره جوړې کې بهره باندې شاته تاوان رسي هم د بچکلې مخنیوي ونه شي نو دغه وسه به په فلراسي په ټول وطن دغه نه خلګم د چوشان ویل نور الحمدلله زموږ پر چا خواله د خاص مړو سپنه دي سوې دغه نور مړو شیدان سوې دي د مز جنت فردوس او فردوس واړو او کریبان ته اجل چپا واړو
مننه
دغه نور مرګورم نور مرګورم شه نظر ترګم کی باید د مندونه دام کی بهره بد سیلاب مخه ونیول شي
مننه مننه چې خبرونه کې مبرخه را سره وصل ټول او ریډونکو منندوی ډاکټر صاحب ملک زای د خړو وبو مسلې په برخه کې چیرته تاسو لمړی توضیح ورکړي
ژوندې پاتیشې دا ول د شکر زید د کسان ژوندې نه راوځي د وبو نه نو زه زمالو برنی توصیه ده چې څوک چې د ژوندې د وبو نه راوېست شو کوم چې باندې کوي هغه بدای چې تاسو به سرچپه نیسي او فکر وکوي چې د بدن نه وبو راوځي د میته نه یا د سږی نه وبو راوځي نو که چیرته هغه وبو کې نه مشله او که تاسو سرچپه ونیسي نو خدای نه کا په دې باندې به حتما بیا موشي نو دا کار باندې کوي چې انسان سرچپه کوي لکه بوتل غوندې دا نو د انسان د مرګ باندې زینه کسانه ته داسې کوي چې هغه په ځمکه څملی په ملا باندې او په خېټه باندې زور داسې کوي چې هغه د اوبید خېټه نو یاد سیګه دا راوځي نو که مخکې نه مول شي نو په دې باندې به خامخا مول شي دا کار به هم نه کوي نو کوم شی چې ستاسو وظیفه ده هغه به ډیر زر یو روغتون ته منتقل وي راغلی دې ته د خړو وبو موضوع یاد شو نو خړې وبو چې سړی وایي سیلاب د کوم ځای راځي سیلاب خو د غرو نه راځي په غرو کې څه شي هلته خو څاروي ګرځي پسونه ګرځي رمې ګرځي هلته نو په دې اساس هغه پوچې کوي بل دا دی چې هلته ځناور وي ګیدړان وي هغوی هم غایته مواد لري نو د بارانه سره به د هغوی غایته مواد اوبو سره راځي نو هغه ټولې دا خړې وبو چې دي یوازې رنګ یې خړ نه دی بلکې دا د ناولتیا نه میکروبونو نه جراثیمو نه ټیک کی وبدی نو دی په دې اساس دا وبد کړي انسان سږی ته لا نو سړی ته ډیر سخت هغه سینا بغل دا روغی چې دوی په خپل کې سکار وي او ته هغه چې را پیږي کپوستی کی ته لاړې دا وب نو د پوستکی کې ډیر سخت مردردانی پیدا کیدې شي چې پیو ترمی او توي لاتینی ژبه کې بل دا چې یو رقم بکرو دی چې هغه کته انسان بدن ته نه نوته نو دې ته په لاتینی ژبه کې لیپټوسپیروزیس وایي په خپل کې مرتوي شولګرته وا شولګر هغه څوک چې د هیواد نه بهر لوشي دي هغه د شولو پټو ته وایي د شولو پټو ته وایي نه دا یو ناروغي ده چې کله هغه مکو د انسان بدن ته نه نوته نو ته سر نه تر پورته ټول بدن ته انسان نیول شي یعنی د مغزو نه چې مننجیت نه نیول تر مخکې چې هغه سکار وي او هغه د سکل کله کې دي چې ناروغي کې چې د انسان وینه نه ودریږي یعنی دا چې ته ټوخی کوي ټوخی سره دې وینه دې سکون راځي دا هم یو ناروغي ده چې لس پسونو کې یو وژونکې ناروغي ده نو په دې اساس باندې د ناروغیو شمېره ډېره اوږده ده که چېرته به یو څوک به وي نه دا ماشوم مې دی یا کوم ورور مې دی انشاءالله ښه به شي دغه د نن لږ څه ښه شی دی سبا به نور ښه شي دغه فکر به نه کوئ دغه هغه چا چې خړې اوبه تېرې کړې دي حتی درې څلور پنځه ورځې وروسته وده یې خرابېدی شي نو لازمه دا ده چې هغه باید یو روغتیایي مرکز ته لاړ شي هغه به د وینې معاینه وشي د سږي نه یا څونه واخیستل شي څو ورځې هلته باید د ډاکترانو د لیدنې لاندې اوسي چې بیا معلومه شي چې بېرته رخصتېدلی شي او که نه شي رخصتېدلی که څه نورې پوښتنې دغه مېلمانه ډېر دي زه به دغه ځای کې تمه وکړم که څوک پوښتنې لري زه حاضر یم ستاسو پوښتنو ته
ډاکټر صاحب محترم مخکې تر دې چې تاسو لاړ شئ زه خپله یو څو پوښتنې لرم که وخت لرئ لطفاً دغو ته ځواب راکړئ یو پوښتنه دا ده چې په دې سیلونو په وخت کې ډیر کسان د سوي چې کور نړیدل دی لاسې مات شو دی پخې مات شو دی له دې سره باید د کورنۍ نور غړي چې روغ دي څوکړي څنګه چلند ورسره وکړي
نو چلند باید چې کده انسان د کوم غړي مات شي دا د خوځیدو سره زه اډو کې لاپس مات شي نه یوازې د اډو کې لاپس مات شي بلکې هغه رګونه چلند دي هغه رګونه شکیږي اعصاب چلند دي هغه شکیږي نو دا باید ډېر په فنی ډول باندې وژغورل شي فنی ډول بیا څه شته وي فنی ډول دي ته وایي که مثال په توګه د چا ملا په درد شوی ده په تکلیف ده خدای نه کوم لای اډو کې مات شوی ده نو هغه به داسې نه شي چې دوه کسې یو کسې په خونه ونیسي یو یې لاسونه ونیسي او داسې چیږي نه هغه باید حتی پنځه شپږ اته کسانې چې هغه باید هېڅ ملای پوه نه شي چې دا خوځېږي هغه باید په ډډې شي لاندې یو داسې تخته ورته ورکړل شي یعنې کېښودل شي دا باید په تختې واچول شي او بیا تخته ونیول شي او بیا د دې چې ګرپه 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 وسي دا باید منتقل شي بل یو روغتیایي مرکز ته او یا که د چا لاس ما چې ویو او سړی ښکاری چې اډو کې ماته به دې چې هغه خورول شي هغه ته باید یو اسکین ته وایو یا د یو لږ دې چې کې خود شي او هغه باید یو پټکی یا د یو بل شي باندې ټیم شي چې هغه باید د ځای ونه خورول شي نو دا رقم رقم لري دي چې سړی باید دې ته پام وسي چې باید بدن ونه خورول شي او کنه زخم به زیات شي او اډو کې بلا پس نور ما چې وي
او مخکې ډاکټر صاحب یو اوریدون کې دا خبره کوله له کندهار چې یو څوک او بوتل ویدل او بیا نور کسان چې لامبو یې سوا غوي ور او ځان پسې واچو ډیر وخت هغه کسان له وبو را باسو ستاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت باندې دي ته څه لار خوونه لري چې څه باید وکړي ورسره یوازې را ایستل کافي دی او کنه ورسره هم خطر لري
خطر تنه مه یا چې یاد کړه ته څوره دې ګوسته هم خطر شته نو مې خدای دې چې دغه وکسان چې نو وګته ور و دنګل دوی ته د خدای خیر ورکړي خدای غسی په لهونی هر وخت کار نه ده نو ما ته خپل پستر ولې دې ځینې کسانو چې کوشش کوي چې یو څه وګوري نو دواړه بس مو بولاندې شي یو ځکه اته دلته د راین سین وای دی او چا یو ما جرمني کې خیمه ده د راین سین ده یو ماشوم د سین تورګټ شو د هغه لاندې شو پلار ورپسې و دنګل پلار زوی دواړه سین کې لاو شو بیا مړ ډېر کیلومتر لوسته ته پلار زوی پیدا کړ نو دغه سه وګوته ور دنګل تجربه غواړي یو چا باید دغه سه خاص تعلیم کړی یو څه کړی کړی چې سره څنګه کوي شي د وګونه او څه وګوري دا یې لومړی خطر چې سره باید پوری باندې شي او دوم دا چې وګونه راو وېسته نو سره باید وګوري چې دا سره تنفس کوي ساره خپل شي کنه شي بل باید سره وګوري چې داغه خله د خزلونه د خاصو خشاکونه دغه دا او کنه دا خله دا کوي نو زموږ د تنفس لا خو باندې دا هغه به سان شي دا سره باید په ډیر احتیاط د خلې نه د خزلې مزلې ټول وباسي بل دا چې وګوري چې دا ساره خپل شي ډیر ښه هغه باید په ډډه واچول شي که د سیستمې ساخت پروتي کې د شته کانګه وکړي هغه کانګه یې د هغه د تنفسي د لارې د تسګې ته ورځي هغه باندې هم مړ کیږي نو دا باید بیا په ډډه واچول شي نو که څوک سره اختلې شي باید په ډډه واچول شي او صبر شي چې یو ژغورین کې عمل لري شي او دا باید وروسته ته منتقل شي منتقل شي
ډاکټر سمالزه ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستله او خپل بخت وخت مو مشت ځانګړی کړ او له مدقیق صاحب سره هم ډیر منندوی ما غوی له مسره شمنه کړی و چې نیم ساعت په خبرونه کې برخه را سره اخلي او ګډون وکوي. سلیمان خیر صاحب وروسته د خبرونه نوري برخه لتا سره سړم دی او اوریدونکو پښتنه هم پاتې دي. خو مخکې تر دې چې اوریدونکو پښتنو ته سوالونو ته مخ کړو او لتا سو ځوابونه واخلو، د فرا یو د په فرا کې د طالبانو یو استاذ دی محمد صادق جهادمل، د دوی څرګندونې لرو، دا سره اورو او بیا تاسو سره راځم.
او 50 کورونا چار دیوالۍ خراب شوی دی، تقریبا 50 کورونا مشته معلومات شوی دی، او د شپېته دوکانونو پر شاوخوا باندې شپېته دوکانونه خراب شوی دی. د بازار چې هغه دوکانونه مش بل مشاهده وکتل ورلو، او تقریبا 2000 یا 2500 هندار یا سولران په اصطلاح دا مات شوی دی او چپه شوی دی. او چې د دغه اندازه قدر شان چې ما اوس ذکر کړ، دغه معلومات موږ ته تر داده په لاس راغلی.
په فرکه د طالبانو اساس محمد صادق جهاد ملو. سلیمان خیل صاحب اوس په تاسو ته راشم. حاجی صاحب توخی د زابل شاجوی ولسوالی دا پښتنه درلودل چې لدی اوبو د سیل له اوبو څه ډول ممکنه ده چې افغانان استفاده وکړي؟
ډیره زیاته مننه. اول خدا چې د سیل اوبو کچیره مونږ هغه نه د استفاده وړ اوبو نه دي، یعنی هغه مونږ نسو کولای چې د څښاک لپاره یا د ځمکې اوبو لګونو لپاره هغه وکارو، ځکه هغه اوبو کې مختلف داسې مواد دي چې لکه منرالونه دي چې هغه بعض وخت مونږ کرنې ته ډیر نقص رسوي. نو خو به دای چې دغه اوبو مونږ داسې وکولای شو چې هغه خپله سیمو کې داسې خوړونه وي یا داسې یو ځایونه چې ډېر داسې زوار ځایونه وي چې هغه ته که دغه هدایت کړو یا هغه ته لار ورته برابره کړو چې دغه اوبه هلته لاړ شي، تر څو د ځمکې له تاریخ نه هغه اوبه د ځمکې لاندې اوبو لپاره جذب شي او ځمکې لاندې اوبه ډېرې کړي. خو ځمکو دپاره اکثرا دا اوبه نه پکارېږي، او که چېرې پکارېږي بس داسې ځمکې دي لکه جیګي او ټیټې ځمکې دي بعضې سیمو کې چې هغه اوارول یې ډېر زیات ستونزمن کار وي او اقتصادي نه راځي مونږ ته. نو بیا کولای شو چې دغه اوبه مونږ خپل ځمکو ته برابرې کړو، تر څو دغه خړې اوبه دغه خړتوبې کینی په ځمکه کې، تر څو دغه ځمکه وت رسي نه یو برابر رسي. نو داسې مونږ کولای شو استعمال یې کړو. هغې نه بغیر دغه اوبه د ځمکې لپاره خاص مفیدیت نه لري، خصوصا د کوم وخت چې مونږ په ځمکه کې بوټي ولرو یا کوم شی چې کرنی هغه لپاره دا ښه اوبه نه دي.
سلیمان خیل صاحب وبخښئ، داسې نسو کولای صفات دا اوبه لکه څرنګه چې تاسو ویل چې خوړته هدایت کو چې خوړته لاړ شي او بلې خواته لاړ شي، بیا وروسته د مځکو د تل و بور سره زیات شي، هغه ګټه نشو ترې اخیستی؟
بالکل، ما مخکې اشاره درلودله چې داسې که چېرې مونږ داسې زور ځایونه ولرو لکه بعضې ساګاونو غوندې ځایونه ولرو چې هغه د ځمکې جذبولو یعنې هغه یې ډېرې ظرفیت یې ډېرې، هغه وخت مونږ کولای شو د اوبو نه استفاده وکړو چې تر څو د ځمکې لاندې اوبو استفاده بیا ځلې ډېرې شي. تاسو بهتره معلوم ده په دې وروستیو کې د افغانستان د ځمکې اوبو په کمېدو باندې ده، خصوصا په دې دغه ولایتو کې چې سیلابونه راغلي دي، خلک دغه اندارو نه یا د شمسیو نه په لګولو سره د ځمکې لاندې اوبه باسي او هغه سره خپله کرنه مخته وړي. نو دغه ځمکې اوبه کمې شوي دي، خو بهتره دا ده چې دغه اوبه چې کم سیلابونه اوبه دي دغه هغه زور ځایونو ته هدایت کړي یا برابرې کړي، تر څو هغه طریق نه په دوامدار شکل باندې دغه اوبه د ځمکې لاندې اوبو ته ور ورسیږي او هغه اوبه دوباره چارج شي یا دوباره ډېرې شي. نو اوس فلحال دپاره داسې مونږ نسو ویلی چې د کرنې کرنې دپاره دې نه به استفاده وکړو یا څښاک دپاره به
استفاده. بله سلیمان خیل صاحب، دا بله سې اوریدونکو دا پوښتنه هم لرله سې که د راډیوګانو له لارې یا د چارواکو یا د ادارو له لارې خلکو ته ویل کېږي چې په دې سیمه کې سیل راځي، تاسو خپل کورونه پرېږدئ، دوی وایي موږ چېرته لاړ شو؟ د چاپیریال ساتنې د یوه کارپو په صفت باندې ستاسو وړاندیز څه دی؟
ډېر ښه پوښتنه یې کړې ده. ګوره که چېرې عامه پوهاوی ورکول کیږي یا خبرداري ورکول کیږي چې تاسو خپل کورونه پرې دی چې مطلب په سړي ساتو کې یا په اته سړي ساتو کې سیل روان ده خلک دی باید کورونه پرې دی بالکل نو دا یو طبي خبره ده خو دولت داسې نسي کولای چې مخکې مخکې نیوزیتا تیار کورونه جوړ کړي او خلکو ته ووایي چې چیرې سیلاب کال ته راغی تاسو دلته راسئ اوس په الحال دپاره دومره زیات امکانات نشته لکه مخکې تللو یو دوه غونډې چې عاجل کورونه ورته برابر کړي او خلکو ته ووایي چې په دې سړي د ساتو کې کورونه جوړ شوي تاسو دلته راسئ بهتره دا ده چې دوی دې ووځي تر څو دغه یوه ورځ نیمه ورځ دوی کولی شي خپل خپلوانو کار دې لاړ شي خارو ته دې ځان وباسي یو شپه یا دوه شپې دپاره چې دی هغه خپل ځان وژغوري نو زه مطمئن یم چې دوی به خپل وخت لپاره ځای
سلیمان خیل صاحب دولت باید او سلیمان خیل صاحب وبخشي کچرته په یو کلی کې د سیلاب خطر وي فکر نه کوي کچرته کلیوال په خپل منځونو کې سره کښینې مثلا دوی په جماعت کې سره راغونډي شي یا په یو ډیره کې سره راغونډي شي دوی په خپل منځ کې وارلمه خداسې پریکړه وکړي کچرته د سیل خطر وو دغه غونډي ته ځان رسو یا دغه سیمه ته ځان رسو ځکه چې لوړې ژورې سیمې هر چیرته شته آیا دا ممکنه ده
او بالکل دقیقا کچیر دا کلیوال خبر سی او دا خبر تا وکی دی چه واس سیلاب را روان دا زانون تیار کئی دا کلیوال را طول سی کال تا ملک دا که دا غزی مدا دا که دا غزی مشر دا دا طول یا طول سی دا غزی دا دوی طول تا ار کلی که دا سی او زوی نستلی چه مطلب یو جیگ زای یو غنده یو زای چه دا سیلاب دا را طولونا لگ بچ سی خپل زانون وش غرل سی بدوی کولای سی اوله که خپل ماشمان بیا زنانا بیا همده سی سپینگری اگر خلق جدید زیاد زیاد منیدون که حالت دیر زیاد دا اگر مخی نو باسی او دقیق ترسنگ قیمتی خپل قیمتی شایان لکه سر زر پیسې پاکی و بو دا او درمل خواره دا زن سر دو باسی کسا هم دا دولتو کار دا پده که خود متاسفانه ما مخی اویلی شی دولت زیاد اقتصاد نلری چه پیسې نلری چه با هر ساحه که مخی لی سالی دی ساتو که زن ورا سی زکر دیر زیاد بودو جب کاری لو خب خب دایی چه کلیوال دی خبر لاس بکار سی کلا چه دا پیغام بر رسی که چه زنو نغزی نو باسی دوی نو خپل زن سر خواره درمل و پاکی و بو او کمپلې داسې شیان چې دوی یخونه وهي اوله کې ماشومان زنانه سپینګرې راوباسي هغه ځای کې چې هلته د سیلاب خطر لږ ده هغه ځای کې چې هلته دوی نه زیانمن کېږي نو دا بهترینه او
مننه سلیمان خیل صاحب تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه ډیرو خلکو شاید دې ته پام نه وي چې د سیلونو په وخت کې یو ډیر مهم شی وبدي چې خلک له ځانونو سره یوسي بیا هم تاسو سره ځم خو مخکې تر دې چې بیرته د بحث وروستیو شیبو کې ستاسو نظر واخلم په اوروزګان کې د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو دا سره اورو
نو مې علا دا دی د تنادي وسره په درې خروا درې نیم خروا غنوم می جره کړی و نو هغه اوس کار دی یو د خپل اعلان کړ کوه دا سره یو خو نه دا سره ونه دا بل ونه نو رې په ونه
نن اجی عبدالرزاق زه د توانونو خوندونې توانونو ورسول د سترګو توره چې د دغه ځګي سه یس چې موږ شاو وسلو پر دغه لوک څه باندې در دغه کوڅې سه موږ په دغه کوڅه کې در د وبو د دغه سه نسو تیرې دلای پیس خامسه انو توانونو خیر سه ولې د مزه کې وی وړل وروره پسونه وی وړل ډیر مصرفونه مو پکړی وو کو دونه مور کړی دي ټکټران وو توانونو مو کسر کړی دي نو خو وسه خپل سر نه سپه جوړ دولت خو که زموږ سره کومه کوي خو چې دغه زموږ دیوالونه وو دغه ځایونه را جوړ کړي د زموږ د کورونو صدا وبو وګرځي دا خو مرته ډیر
سید نبی دی دغه وطن نو چرته نه کې ځکه کړل د پښتګری هغه نه کې بیا وړه نو بیا مې د پراډو غونې اني ورته د ښکړې د وخت مې دغه کړې هغه یو لري اوس په مم ور ولنه مې لا خپل پاسر کې ګرځ د هغه مسلمانانو ته غنمانو د سره یو نه سره ونه له ولخ په نور ورو خو د غربې د لاس په خدا کې یو بسم الله په لارې تلس
په تیر په سرلی او وړ کې په افغانستان کې د سیلونو له عمله شاوخوا 300 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی په زورګونو جریبم ځکه ورانه شوې ده په زورګونو کورونه وران شوې دي او آیو ایم وای چې شاوخوا 15 لکه افغانان د خپلو مینو پریښودو ته مجبور شوې دي په سرلی ته څو ورځې پاتې دي سلیمان خیل صاحب تاسو څو وړاندیز لري خلکو ته د دې له خاطر چې بیرته له دغه سې ناورینونو سره مخامخ نشي او یا لږ تر لږه د ځاني او مالي تلفاتو مخنیوی څنګه سوب شي خلک پې څوک
دما وړاندیز دوه برخې لري. یو دا چې دولت لپاره هم د وړاندیز ستاد ده، دولت د کوشش وکړي چې دغه اداره چې د پیښو په وړاندې کوم اداره چې ده د دې بودیجه ډیره کړي او مسلکي او تخنیکي دي کړي، تر څو وکولای شي چې د پیښې راتلو نه مخکې دوی تیاری، تخنیکي تیاری او مالي تیاری دی ولري. د بودیجې کمښت سره د مخ نیسي چې بیا سیلاب راشي به دوی وایي چې موږ پیسې نه لرو یا دغه نه لرو، په نړیوال موسسات نه به پوښتنه کوي. دا نه، بودیجه ډیره کړي دولت او دغه تر څنګ د وړاندوینو سیستمونه د دولت پیاوړي کړي. ځکه تاسو وګورئ درې دوه ورځې مخکې دوی وړاندوینه کوي، په نورو نړۍ کې یو ورځ مخکې یا څلور ساعت نه مخکې په 2 ساعتو کې دوی وړاندوینه کوي چې سیلاب راځي. ډېر مخکې تللي سیستمونه جوړ شوي دي. او په سمون کې د خلکو لپاره د ما وړاندیز دا ده چې لطفا د ما هیله دا ده چې خلک د سیلابو، د وچکالیو، د اقلیم بدلون خبرې د عقیدتي منیسي، ځکه دا عقیدتي موضوع نه ده. صحیح ده چې سیلاب له خدای له خوا راځي، صحیح ده چې خوشحالۍ خدای تعین کړی ده، خو موږ سبب ګرځېدل یاسو، موږ باعث شوی یاسو چې اقلیم کې ګوتې ووهو، اقلیم له منځه ویسو، خراب یې کړو، بدلون پکې راولو، او په نتیجه کې سیلابونه موږ باندې ډېر سي، وچکالیګانې موږ باندې ډېر سي، مرضونه او آفات موږ باندې ډېر سي. نو خبره دا ده چې که چېرې وړاندوینه کېږي، که چېرې پیغام در رسېږي په کلیو ولسوالیو کې، خلک دې ځانونه تیار کړي. کوی دل کې چې سبا یا بل ورځ سیلاب راځي، خلک دې د تجدیدي توجه دی وکړي، ټول سره د راټول سي، هغه ځایونه موږ مشخصه کړي چې چیرې به تښتو، کوم ځای به تښتو، څنګه به سور براباسو کړي نه چې زیانمن نه سو، او څنګه به راوځو، او کوم کوم شیان به ځان سره به راخلو تر څو نور هم زیانمن نه سو. دا یې مار وړاندوینه ده، او خلک جدي وسي که چیرې جدي ونیول سي، او که چیرې خلک پوه نه سي چې سیلاب کله راځي او څنګه موږ تینه وتښتو، هموغونه ډېر زیانمن کېږي. دا
سلیمان خیل صاحب، سلیمان خیل صاحب، د خلکو د عامه پوهاوي له خاطره تاسو د چارواکو خبرو ته اشاره وکړه چې دوی هم په دې برخه کې باید ځینې تدابیر ونیسي. یو عام شی په ځینو هیوادونو کې د طبي پیښو تر راتک مخکې مثلا د موبایلونو سیستم منظموي، ورته وایي په موبایل کې هر چا ته پیغام ورځي چې نن ورځ فرضاً د ماښام خواته ممکن ساسو په سیمه کې سیل راشي. آیا د افغانستان د مخابراتو وزارت دا کار نشي کولی؟ اوس خو ډیر خلک په افغانستان کې هم موبایل ټلیفونونه لري.
او بالکل، دا ډیر ښه وړاندیز ده. دا کولای شي داسې کار وسي، خو ما مخکې درته وویل چې افغانستان د وړاندوینو سیستمونه ډېر ضعیف سیستمونه لري. دوی په 2 ورځې مخکې اټکل وایي چې هغه اټکل ډېر زیات دقیق نه وي. بعض وخت داسې کېږي چې دوی سیلاب وړاندوینه کوي او بیا لمر وسي، بیا خلک یو څه پسخند کوي، یو څه جدي نه نیسي، ځکه وایي چې دا صحیح نه ده، دا دروغ وایي. که نه نو که دا وړاندوینې سیستمونه د دقیق سي، په هر ولایت کې موږ یو سنټر ولرو چې وړاندوینه کولای اوسي، او د سنټر تر څنګ موږ داسې یو اداره ولرو چې د طبیعي عاجل عملیاتو لپاره دوی اداره اوسي، چې چارې کې ډاکټران اوسيږي، متخصصین اوسيږي، د سیلاب متخصصین اوسيږي، همداسې د نجات ټیمونه اوسيږي چې دوی کولای شي ساحې ته په څلور ساعتونو مخکې ځانونه ورسوي. او دا مهمه ده چې اوس رادار له طریق نه دغه د هوایی او چلند وزارت سره دا سیستم ده. په دې په حال کې چې دا سیستم باید د پیښو په وړاندې مقابلې وزارت سره دا سیستم واوسېږي چې دوی وکولی شي وړاندوینه وکړي. یعنې دغه سیستم د وړاندوینه بل چا سره ده او وړاندوینه هغه ته وړاندې کوي. نو خبره دا ده چې دغه سیستمونه د پیاوړي سي، دغه ادارو سره ډېر زیات سي، همغږی د ډېر سي، وکولی شي چې که چېرې وړاندوینه وسي مختلف وزارتونه سره یوځای سي، وکولی شي هغه ساحې ته ځان ورسوي تر څو خلک زیانمن نه سي. نو او هغه کولای شي چې بودیجې له لارې نه موږ هغه خپل پیغام دولت کولای شي چې په کلي کې، چې مطلب هغه کلي کې چې متاثره کیږي یا ډیر زیانمن کیږي، هغه کلي ته خلکو ته چې څنګه موبایلونه کوم موبایلو کې زنګ ورسي یا مسیج ورته ورسي، چې دا خپل یو بودیجې ته ضرورت لري چې دولت باید دغه بودیجې لپاره هم ډیر زیات پانګونه وکړي تر څو د دې زیانمنیدونکو حالت څخه خلک ووځي.
سلیمان خیل صاحب، مخکې د خبرونې په پیل کې دې ته مدقق صاحب اشاره وکړه چې خلک په خپله هم باید ځینې هڅې وکړي. مثلا کېدای شي چې خوړونه جوړ کړي، هغه خوړونه چې ډک شوي دي په هغوی کې د حشر په توګه باندې هڅې وکړي. تاسو څه پیری ور زیاتوئ چې خلک باید څه وکړي؟ کېدای شي چې په پسرلي کې ډېر زیات بارانونه ووري او نور سیلونه هم خدای مکړه افغانستان کې راشي.
او بالکل، خلک دا هم کولای شي چې وګوري چې چیرې د سیلاب پر د مخه کې دوی کورونه جوړوي، دا کار دی باید نه کوي. خلک دا هم کولای شي چې چیرې یو چیرې دوی خپل لاس رسی کولای شي چې یو یا لو بسی یا د سیلبر لار ورته برابر ای کولای شي خپل د کلی نه چې کوم سیلاب ورته راځي دغه لار دی ورته بیل کړی چې تر څو د خپل کلی مخه د سیلاب نه مخه ورته ونیسي. نو دا خپل هم کلیوال کولای شي اشر په ډول باندې یا د کلیوالي سیستم په ډول باندې د خپل لاس کار سي د بیلونه واخلي خپل ځان ته یو کار وکړي.
معنی نه اسلم خیر ماننه نور وخت اجازه نه راکوي لته سو څخه مننه کوم له مدقیق صاحب څخه مننه کوم له ډاکټر ملکزي څخه چې په دې خبرونه کې برخه واخسه له اوریدونکو هم منندویم.